شپین بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم مخې له دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات خبرونه کو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې په مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د وو سرتېرو پرون چهارشنبه د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یوه سرتېرې چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته خطر هم نه وي او وسلې هم ونه لري. د برتانیا دفاع وزارت په 2022 کال کې اعلان وکړ چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو څېړل پیل کړي دي. په هغو اسنادو کې چې د چهارشنبې پورې سپاره شوې دي، برتانوي لوړ رتبه افسرانو په زرهاو داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې هم خبرې کړي چې ویلي د بهرني ځواکونه باید د خپلو ترسره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وینا د افغانستان په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د جګړې مختلفو لورو د بشریت ضد او د غراز جنگی جنایتونه ترسره کړی دي. د سره صلیب نړیوال کمیټه او سری میاشتې ټولنې فدراسیون وایي په افغانستان کې سړې هوا د نورو وختونو پرتله د عامو خلکو ژوند سخت کړی دی. د فدراسیون پرون چهارشنبه پر لیف ویب کې په یو راپور کې ویلي سړې هوا له 325,000 زیات کسان په 13 ولایتونو کې زیانمن کړي دي. راپور له مخې سړې هوا له کبله په زرهاو څاروي تلف شوي چې خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د خیبر پختونخوا ام پولیسو ویلي وسلوالو کسانو پر لکه مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي د ادارې له یوې کارخونې شپارس کارکون کې تښتولې دي. په لکه مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو دغه کارخونې پر کارکونکو نن غرمه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د دې چارواکي په خبره وسلوالو د کارکونکو موټر هم سوځولی دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پیښې مسؤلیت منلی. په هغه ویډیو کې چې ټي ټي پي د دغو کارکونکو له تښتولو وروسته خبره کړې، تښتول شوي کارکونکي له حکومت غواړي چې د وسلوالو غوښتنې ومني. د ټي ټي پي ویان محمد خراساني رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د اټومي انرژي د کارخونې د کارکونکو د وژلو پلان نه لري، خو ځینې غوښتنې باید پوره شي. هغه د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دې کارکونکو په بدل کې د هغوی نیول شوي ملګري راخوشي کړي. په بلوچستان کې چارواکي وایي لزګونو بلوڅ وسلوال د خوزدار ولسوالۍ زهري کارګوټي ته ننوتي وو او دولتي ودانیو ته زیانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشتې سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو پرون چهارشنبه زهري ښارګوټي ته ننوتل او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمېر دولتي ودانیو ته زیان ورسو. په سیمه کې عیني شاهدانو هم مشال راډیو ته ویلي وسلوالو په سیمه کې د زده کړې او روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله پر حکومت نیوکې کولې. پولیسو ویلي دغه وسلوالي له سیمې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې ویستلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن له اوکراین سره د امریکا د 500 میلیون ډالرو نوي پوځي مرستې اعلان وکړ. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي. ښاغلی آسټن د جرمني په رامشټاین هوایي اډه کې د اوکراین د تماس ډلې په غونډه کې دغه اعلان وکړ او ویل چې په دغو مرستو کې د اوکراین د هوایي مدافع لپاره نور مزایل، مهمات، له هوا ځمکې ته مهمات او نور تجهیزات چې د اوکراین د F-14 الوتکو ملاتړ کوي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له اروپا وغوښتل چې کچیرې د سپینې ماڼۍ په راتلونکې اداره کې له اوکراین سره د متحدو ایالتونو مرستې کمې شي نو د کیف تر شا ودرېږي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بی پولي خبريالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له حکومت وغوښتل چې زن پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړی. د بشري حقوقو د فعالانو تړون وای په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه نور هم زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چاوای روان کال نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
کارو غریبی هم نسته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د وینا ولاړې خوشحالي سوه.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم په ژمي کې د سون موادو لکه مخت او لوړو بیو شکایت کوي، خو دا هم وایي چې د سیمه ییزو چارواکو له لوري بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
یلته چې لرګوی ته ورشه ډېر پکې مات سره وي، بیا چې غره ولاته ورشه دا دولت په بند کړي دي چې وش لرګي د بند وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بی پول خبرالانو سازمان RSF د طالبانو له حکومت غوښتي چې له خند پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړي. د سازمان په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو پر انځورونو وروستي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی لا محدودوي. په عین حال کې یو شمېر خبریالان وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رسنیو او خبریالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او د اطلاع رسونې په برخه کې ننګونو ته سخت اندېښمن دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا RSF په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو په اړه د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې لزان پرته دا ډول بندیزونه لری کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو د خپرولو په اړه د بندیز په دوام تازه د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست په یوه اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې دغه بندیز په نورستان کې هم پلی شي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا RSF پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې طالبانو په دغه اقدام سره د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اطلاع رسونې لړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د طالبانو له لوري په رسمي ډول د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز تر اوسه د افغانستان په شپږو ولایتونو کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې پلی شوی دی. په نورستان کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، د طالبانو دغه اقدام د اندېښنې وړ بولي او دغه بندیز د لری کولو غوښتنه کوي.
دا چې په نورستان ولایت کې حکومت له لوري د تصویر یا په انځور اخیستلو باندې منع اعلان شوی، نو زما خپل نظر د یو خبریال په توګه باندې دا ده چې دغه کار چې دی هم حکومت ته او ورسره په څنګ کې رسنیو ته هم زیان دی، ځکه چې رسنیو خبر په تصویر او ویډیو سره مستند کیږي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو خبریال هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دغه اقدام د بیان ازادۍ د استعمار یو بڼه ده چې خلک د فتوا په نامه له اطلاعاتو بې برخې کوي.
یکی از شیوهای نوین استعمار ایست که
د نوی استعمار یو بل بڼه ده چې له خلکو باید د بیان د ازادۍ او په خپلواکه توګه د فکر کولو حقونه واخیستل سي. دوی غواړي په دا ډول اقداماتو خپل مخه ته ورسیږي. د دوی فتواګانې د دې سبب کیږي چې خلک د خبریالانو له اطلاع رسونې استفاده ونسی کړای.
په وروستیو کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د دا ډول محدودیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې وه او پر رسنیو په ورته وخت کې د عمومي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. د رسنیو خبریالانو د ملاتړ ځینو نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز غندلی او دغه بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 18مه ماده کې چې د طالبانو د مشر له لوري د تیر کال د اګست په 6مه نافذ شو، د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو پکې بندیز وضع شوی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی شي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د بشري حقوقو د فعالانو تړون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو له لوري د فشارونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د تړون په یوه اعلامیه کې په اسلام آباد کې د افغانانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او له پاکستاني چارواکو یې غوښتنه کړې ده چې باید د افغانانو نیول ودروي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ډلې سینیونې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د بشري حقوقو د فعالانو تړون د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې په دغه هیواد کې افغان کډوال د طالبانو د ظلم او ستم قرباني دي. د دې تړون یو غړي فهیم فرواک د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه نیونې باید ودرول شي، ځکه په خبره یې دغه افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې افغانستان پریښی که بیرته واستول شي د طالبانو له ګواښ سره به مخامخ شي. هغه زیاته کړه،
موږ ټینګار کوو چې په پاکستان کې زموږ مهاجرین د طالبانو قربانیان دي. د هغوی نیول او هغوی په مقابل کې غیر قانوني چلند د اسلامي اصولو، نړیوالو قوانینو او د پاکستان د بشردوستانه تعهداتو خلاف دی.
د بشری حقوقو د فعالانو تړون د ویلامي په خبرولو سره هم د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو پراخ او غیر قانوني نیونې په کلکه غندلي او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې ژر تر ژره د غنیونې ودروي، انساني کرامت ته درناوی وکړي او د دغه ډول کړنو د بیا تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو په بې قاعده او شرطه درېدو ټینګار کړی دی. یا سازمان په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په اړه اعتراض کړی او د اسلام آباد دغه اقدام یې تبعیضي ګڼلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسلام آباد پولیسو د شپې لخوا کورونه پلټلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې سلګونه افغانان نیولي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پنجشنبې په ورځ هم د پولیسو لخوا د بیولس ښارګوټي په ګډون د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او نیول شوي کسان د ستونزو ته د رسېدو غوښتنه کوي. د اسلام آباد په سوال سیمه کې یو افغان کډوال حاجي اسلام ازادي راډیو ته وویل، یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل، پرون د اسلام آباد په یوه سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس په عادي کمپ کې په بې برخلیک حالت کې دی.
همراهی خانم ما را دینا روز از خانه ما پولیس ها آمدن.
پرون زه و مرمن می لکور و نیولو چلی روش ساتون و رئیسی پی و بد حالت او دیر اندیخ نکیو. هیچ څوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي. آن داسې یو خواړه راکوي چې د خوړلو نه دي. زموږ غوښتنه له یونیسیار او بشري حقونو سازمانونو څخه دا ده چې ژر تر ژره د زموږ وضعیت ته پام وکړي، څو له دې وضعیت څخه وژغورل شو.
دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې د رواني میاشتې له پیل راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پاکستاني پولیس وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیولي چې قانوني اسناد لري، خو یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي او له ځانه سره یې وړي چې اسناد لري. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 100 افغانان نیولي او ځینې یې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشتي.
په پاکستان کې د عامو افغانانو په ډله کې یو شمېر هغه افغان کډوال هم شامل دي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي. په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو د دې هیواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خطر سره مخ دي. افغانانو لپاره د متحدو ایالتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتېدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر څخه په یوه لیک چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړی د نیټې پرانګدې کېدو او د کډوالو پاړه د هغه د سختو دریزونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او وسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره همکاري کړي او اوس لږ وخت سره مخامخ دي. د امریکا څبانې 380 تنو پخوانیو سرتیرو، پخوانیو او وسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو پی ولیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یوه کاپي ترلاسه کړې، امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کار کوي، د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د خاغلی شاون له قوله دغه شان ویل شوی هغه افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولی وو، خو اوس یې پرېښودل له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحد ایالتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې دغه شان د 500,000 اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده. او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکي اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبري اژانس ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توندې څرګندونې کړې وې چې هغه مهال یې اندېښنې راپارولې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري له دغه لیکه هرکلی کوي، خو وایي له ژمنو سره سره لا هم بې برخلیکه دي او په وخت چارې مخته نه ځي. د کابل ښار اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د ایسایوی کیس ټولې اداري چارې درې کاله مخکې بشپړې شوې دي او د انتقال پروسې د اوږد ځنډ سره مخ یم. تقریبا څلېرشت میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخرنی تماس نیولی و او ویل چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو، ولې بعد له هغې هېڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کېږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کېږي چې انتظار وکړئ او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تګ کیس لري خو نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نگرانیا تا جای پیشتر شده به دلیل ازی که
د ډونالډ ترامپ په راتګ د کډوالو ترمنځ داسې اندېښنې زیاتې سوي چې نوموړی داسې پرېکړه ونه کړي چې د کډوالو د میشتېدنې چارې ورو کوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پریکړو مثبت اغیز وکړي.
که څه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه څه باندې 133,000 افغانان چې له امریکایانو سره یې په بېلابېلو برخو کې کار کړی و د امریکا متحدو ایالتونو ته لیږدول شوي، خو لا هم ډیری هغه یې په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان کې په تمه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اوکرين په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ځانګړی استازی وایي په هغو حل لارو کې چې پر بنسټ د اوکرين د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅې کېږي د اوکرين ګټې په پام کې نیول کېږي. کېلوګ ویلي دغه حل لارې به عادلانه وي.
امریکایي متقاعد جنرال کیت کیلاک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اوکرين په چارو کې د ځنګړي استازي په توګه ټاکل شوی وایي خلک باید پوه شي چې ټرمپ نه غواړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسانو ته څه ورکړي. د ټرمپ ځنګړي استازي د خبرې پرون چهارشنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي ویلي دي ټرمپ هڅه کوي اوکرين وژغوري او د دې هیواد حاکمیت وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي وو که واقعیا ترلاسه کړ په 24 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په وروستیو کې هیله مندي ښودلې ده چې دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته ورسوي. خو کیلاک په خپلو خبرو کې ویلي تمه یې دا ده چې د جنوري له شلمې وروسته په سلو ورځو کې دا جګړه پای ته ورسیږي. د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کوي او د دویم ځل لپاره سپینی مانی تستنیگی. که چه هم پا دی مرکه که کیلاک دا اوکراین دا جگری دا پایت رسولو دا کرن لاری جوسیات پا داگا نکرل، خود خبری وکره چه ترم با دیر جور پا دیر اخپل خبری وکری. هغه وویل د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره شوې ده. کلاک وړاندې ویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شرایط امریکا ټاکي. د کلاک په خبره منتخب ولسمشر ټرمپ له پوتین سره تر خبرو اترو وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم وګوري او د هغه په باور په لنډه موده کې به توافق ته ورسیږي. په امریکا کې وړاندې د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ځانګړي استازي د بایدن په اداري نیوکه کړې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې نه دي کړې. د کیلاک په باور ټرمپ په دې پوهیږي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خلکو سره باید خبرې وشي او د هغه څه دي چې ترسره بشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویل چې په روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل وروستي راپور کې ویل چې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا اداره 109 میلیون ډالرو بودیجې ته هم اړتیا لري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.8 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه په خاني ټویټر یې خپور کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنېدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیون کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپنا لپاره 109 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپنا ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوې او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپله ژوند وکړو. دې سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دې عاجله مرسته وسي چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم، د شینډند زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر شوی یم د هرات ولایت. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کېږي. په ډېره غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بین ولاړې خوشحالیس وه. هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسولین زموږ سره همکاري وکړي.
او چا په دوام کې زیاتوي چې څه کال 14.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالي او بشري مرستې زیاتې کړي څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي په روان ژمي کې د سون توکو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي او وایي د سیمه ییزو چارواکو له لورې بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په روان ژمي کې د حکومتي بندیزونو له کبله د سونګ لرګي لږ شوي او بیې لوړې شوي دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت کمزوری او د دې وس ورسره نشته چې په لوړو بیو لرګي راونیسي. د خوست اوسیدونکي له اړوندو ادارو غواړي چې په دې برخه کې د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو زاهد شاهین او قدر جان مشال راډیو ته وویل
خلکو اقتصادي وضعیت چې دی بخیل له صفر سره ضرب دی، نو دغه بیې بخیل وړې دي. له مسؤولو چارواکو مې هیله ده چې دغه برخې ته توجه وکړي، د خلکو وضعیت په پام کې ونیسي، ولې همدغه د دوی مسؤلیت جوړیږي.
با چون سبسې دی خلخو نر سبسې دی ویګا غیز نه لري. یلته چې لرګوي ته ورشه ډېر پکې مات سره وی بیا چې غره ولاته ورشه دا دولت په بند کړی دی چې وښ لرګي دی بند وي او تون لرګي دی بند وي. مشکل نشته تون د بند خوشې دا وچه ته خلص کړی وای خلک به پیراست یاله پښه وی ډیره گزاره پښه وی.
په خوست کې هغه خلک چې سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلي د کوټو په تودولو کې لږ لږ له برېښنا هم استفاده کوي. خدا چې برېښنا پرچاوی لري نو هغه خلک هم هڅه کوي چې کور کې لرګي وکاروي. همدارنګه په خاري سیمو کې له ګیسو هم استفاده کیږي چې خطر یې ډېر دی. او په روان ژمي کې د ګیس نیونو څو پیښو له کبله یو شمېر کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی وزیر وایي مسؤلین دي د وچو لرګیو په لیږد رالیږد بندیز لري کړي.
اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده، باید د دې لرګیو چاره وشي. داسې نه وي چې مقصد لرګي هم نه وي، هلته ګاز هم جګ ده او اقتصادي مشکلات ډیر دي. کارونه او روزګار نشته، باید یو مشکلات حل لاره پیدا شي.
د لرګیو کاروباریان وایي کچېرې مسؤلین د دوی او د خلکو ستونزې په پام کې ونه نیسي نو مشکلات نور هم ډیریږي. د لرګیو دوه تنه کاروباریانو بادشاه ګل او رحیم ویل
که دوی داسې وایي چې مثال تاسو خو چې څه خوروي هغه خوروي،
او دا خو موږ ډېر خلک په زوب دي ډېر خپه دي او څوک مثال لرګي پیدا کړي عملات زراعت کې ننول وادو نه یو داسې مشکل ته جوړ شو
دا درې سال ډېر ختم شوی دا کې کم زیات دوه درې ځله نفره مزدورون کوخته او ورو رسکو ولاب کوخته او هر کم ته مزدور بس کور کې روان و اوس چې کسې بس خل ډوګنه دی یا پنځه منه لرګي کې یو ټال کې یا دوه منه وي یا ډېر ډوره منه کې
بلوری تزوی مسولین وای د زنګلونو پر وهلو بندیز لګیدلای او پریکړې پر خپل ځای ده خود خرسیدون کولرګیو لبایبا په دوامدار توګه څار نه کیږي د خوځ اطلاعات او کلتور رئیس مولوی شاه حسین مسجدی ویل
البته دوی ته لاس ورځي وخت ورکو چې کوم وش لرګي دی هغه بازارون تر وبا سین دوی راغله خوسته دغه ټیلر ایټولی ډاګه کې پټیلو ټیلو لرګي چې دی کاندغه دی خوس نه یوړل کابل ته یوړل نو دلته خلک چې دی دغه لرګیو د سون مواد د ستون سره مخ دي او دا د دوی ظلم د خپل ولایت سره په خپل
یاد دیوی خوست پکتیا و پکتیکا در افغانستان لحق ولایتونو دی چه لگ او زیاد زنگلو نلری او در دیره و غرائیز و سیمو دو اصدون کشبنده در همده غرون و در لرگه و پخرسانه سنبالیگی خب پده ورستوی که بندیز در سم یا غرون و خلق پیاردول در لرگه و لکمخت او دلوار و بایلستوندو سره مخامخ کلیدی
ازادی رادیو تلیروش ساتا لطاسو سرده
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکې پاراونکو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دغه پدیدې نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. د یو شمېر ټولنپوهانو په باور انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده، خو باید په کارونه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي.
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري، ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی. کرکې تنوع وایه په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي، حقایق څرګند کړي، ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی زبیولله وایي
یک اخبار نادرست، اخبار که غیر موثق است نشر
می‌کند. نن چې یو ناسم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړي توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیضي مسائل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبري زیات سي، ځوانان غواړي یو بل قوم ته سپکاوی وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نوموړی وایي انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکی الفت الله محبزای هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هیڅکله باید د انټرنیټ د لارې په ناسمو معلوماتو قضاوت ونه کړو تر څو تحقیق ته نه رسیدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید منګاو تاسی پونی غولیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یو شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي تر څو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت دا چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي تر څو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوی وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردۍ او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو پام وکړئ خبرونو ته. افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ورځپاڼې د راپور پر بنسټ دغو سرتېرو پرون چهارشنبه د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې بهرني ځواکونه باید د خپلو ترسره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د خبر پښتونخوا پولیسو ویلي وسلوالو کسانو په لکې مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي ادارې له یوې کارخونې شپاړس کارکوونکي تښتولي. په لکې مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو د دغې کارخونې پر کارکوونکو نن غرمه هغه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پي د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. په بلوچستان کې چارواکي وایي لسګونه بلوڅ وسلوال پرون د خوزدار ولسوالۍ زاري خارګوټي ته ننوتي او دولتي ودانیو ته زور ته زیانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشت سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوال دی خارګوټي ته ننوتی او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمېر دولتي ودانیو ته زیان ورسو. د چارواکو په وینا دغه وسلوال ال سیمې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې ایستلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د $500 میلیون نوي پوځي مرستې اعلان وکړ. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهله چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د جنو د تعلیم د دوام غوښتنه کړي ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم لیا ده مباسي. خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم. زه د لمند ولایت کجکی د ولسوال د زناور د علاقه خبر کوم. ورځ موږ د ګندګن امریز ګنجو د غړول د تنګیته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دادا یو ګنج چې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي. واران ټکرونه همګای وخت کېږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره ځي. هغه تنګې ته چړولی دی. هغه ورور یو ګنج په تنګي کې د چندان هیڅوک لانه وړي تنګي ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼ مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګرده د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د په ملت باندې زده کول کو. دای دې ملت د په زور حکومت چې په ملت کې او د چا زړه ده چې دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي. خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه
غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زه د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چوز زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنه یا په وطن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړوي. دوی جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخاوني سي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم. تماس نیول ورورا غواړم چې دا کومنامه د کارکوونکي مې شکایت دغه دی ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته یو وخت دې خیری د صاحب و پېتره سړک پی ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولو نن صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخستې دی ورورا. اولیو دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب درخت را وښول دیوالونو چپاک والله نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري. کومندانۍ ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترغل سره کیږي. دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وایي دا مې شکایت ته ټول اوریدونکي دغه وسی سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او پدغه نظر سره شریکو مرچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر داسې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې داسې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی. یاره طالبان څه ته غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګر د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسې یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه ش نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ شی نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولوړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمین چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي. د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه داري مالداره خلک دي دنیاداره خلک دي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکه او سلامونه پرځای نیوایم. پدې وکړه چې طالبانو پر زړه د رحم او بتی رسي دغه د ښځو مکتبونه الیک و سلام.
السلام علیکم. آزادی رادیو کې درمنو اوریدونکو آزاد د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تاسو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي. مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی. برق په خوا په دوی افغانۍ وو. اول ور په یو نیم افغانۍ وو بیا په دوی افغانۍ سو اوس په دولس نیم افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق بیرته اصلاح کړي. په خوا په دوی افغانۍ وو اوس یې په څلور افغانۍ کې. په خوا په دوی افغانۍ وو اوس یې په پنځه افغانۍ کې. خو در پنځه افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شی نه لري بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي. هلته دا برق پی دي بازارونه سره خراب دي سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم د هلمند ولایت څخه درسره کیږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شهرو کته ورسو یو ډېره سختیونه وستلې ده. یوه سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکسو مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سر د علماو څخه او د مشتانې بې امامانو سولو د هغو سوشرونه اخي وو او زکتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سوله ده د لوی تراثر لاندې دي او چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سوشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې او خلک خفه کېږي. دا خو دوی د کار لوی تاوان دی. یعنې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د ازادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت د کچکی پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ ورځ کړه تر وانی د خلکو چاره به اخر ته وبه لاړې 200 متره سمسولان ورچول. دا به رپ په پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا د مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي یا د دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوې د ویزو او د پاسپورت د چند خرچا کچیرې زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم. دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت وو نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ ازادي وي، رسنۍ باید رسنۍ وکړي، خپل خبرونه وتړي، مسلمان ورسي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات اکشنه کوي چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ که په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، یم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوي کورتۍ او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران و سلیم له خوست ولایت څخه د زده رډو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیل تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران داسې خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته ځینې زو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ شو هلته ته بیا دوا وشي. په مثال په وخت نسو رسولی ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا وشي ته راشي. مثال بیرته موږ ځانونه نسو ورته رسولی. ډاکټرانو لخوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه کلینیکونه اوس دا شی دلته نشته.
سلامونه نیکی هلی آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په در ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. تر دې طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید اوغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راڈیو ٹولو کار قوم کو اور عیدن کو تو سلام وایم. ز محمد اللہ ساحل گومن وسالی وسیدن کا مزار خیر الدکلیم. او مش خستن زدا غل سے او کنٹینیو شے کار نہ کہ بیت سنٹینیو شے رات منظور اس او سڑک من بیخ اندازی زیاد خراب مسل مرزان شے پیش لدن ز کہ بل سارے سروے پورے سے زم مش درے گھنٹے مزل دا خراب ایلار نو ایل من دد جس ما میسج نہ شرکی
اور عیدن کو دا استاد سے پیغام نہ چے پر بلا بلا مسل مو آزادی رادیو تفریح وو. موږ هم در تخبار کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی. 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېره پښېشانه ده او کورنۍ ډېره خوابدی ده ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډرمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسی خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې سیسته وزونه در کې خادم صاحب چې کورنۍ خو یې دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد صایب دا زموږ راجانه یې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیس شماره هم دغسې د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه، پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمه احمد دی، د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم، د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړې غورغوري ته د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم، صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمېرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک د نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې سشلافمن او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم، صفر اویا درې زرو پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم، السلام علیکم، به احترام.
سلام علیکم، دا ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره، او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې. کچھ ته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ، صفر اووه اویه څلور اووه صفر اته صفر شپږ نهه. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په قوم مزارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دا وخت نه موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو عزیزان او کارکونکو او دونکو څنګه سټولس په خیر است تایر روشان تاتم یو ځنګلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازو ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاسکاله کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیش تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره تر دان نه پوری بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما وس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 0 0 0 سلام د 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې لږ جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو سوا جزان د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی اوسیدونکو دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزونه مسالې ز خبر کوم د فلایډ کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما راغلم دي ما په دغه شمېره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا وسو شپاس څلور سو څلور پنځوس وو دا مسله شمېره ده تربل دې څنګه را باندې تزنګ راټوي کله زه غواړم یا کله پیغام څوک غواړي او کوم کاري را سره وکړي هغه شمېره دې څنګه را ده صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا په دې شمېره دې موږ تزنګ وکړو کار چې دې موږ غواړي یا له سره ملګري مور څوکري څوک سره شنه تا دې په تن نوم دې میرا په دې د زینبین کاکو زوی او سلام
علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډې کېږي کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشته. سلام
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.